السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس د اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانۍ زما همکاره ملالۍ بشیر ده. وروسته به سټوډیو ته راشي په دې بحث کې چې پرون د وړو نجونو نړیواله ورځ وه، خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې وایي چې د تعلیم له حقه بې برخې دي. دا خبرونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له تعلیمه د افغان نجونو په محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې ده. رینا امیری د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه، په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنیو او نړیوالو غوښتنو سربیره نجونې له تعلیمه او افغانستان له ښې راتلونکې بې برخې کړی. هغې د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنې کړې امریکا به د ټولو ممکنه لارو نه د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو ان اوچا ویلي د هرات له اول زلزلې راهیسې شاوخوا 10,000 کسان اغیزمن شوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې له زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر ښایي لوړ شي. پرون هم یوې زورورې زلزلې هرات لرزولی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې په وینا 112 کلي یې زیانمن کړي. تفصیل وړاندې په خپرونه کې درته لرو. د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د جبل السراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن له یو قطري شرکت سره د دې پروژې د تړون د لاسلیک د مراسم ویډیو خپره کړې. په دې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي
د سیمنټو د فابریکې چې په حدود د 200 میلیونو ډالرو نه زیات سرمایه گذاری به پکې کیږي. دا فابریکه به انشاءالله مستقیم 15,000 کسان کم و زیاد پدی که کار کوي. ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، 1.5 میلیون ټن سیمنټ به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار، نړیوال معیار دا به تولیدیږي.
د دلاور په وینا د دې پروژې د ټولو برخو په بشپړېدو سره به په کال کې 1.5 میلیون ټنه سیمنټ له نړیوالو معیارونو سره سم تولید شي. د افغانستان د اړتیا وړ سیمنټو ډېره برخه له پاکستانه واردېږي، که څه هم کره ناکله یې د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو مالونه رالېږدوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان خاورې ته د کډوالو د مالونو بار لاری 2500 افغانۍ او وړو موټرو 1500 افغانۍ ورکولې. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت هغو 1,10,000 افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د اکتوبر تر پایه له پاکستانه د وتلو مهلت ورکړی دی، کنه نو دوی به په زور راوباسي. د اسلام آباد دغه پریکړه د ملګرو ملتونو او بشري حقونو سازمان او دغه راز د طالبانو حکومت کلکه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره په روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بلینکن نن تل ابیب ته له رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغه ته یې وویل چې موږ دلته یو، موږ به چیرته لاړ نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې چې پر اسرائیل سربیره د منځنۍ ختیځ د سیمې یو شمېر نور هیوادونو ته یې ترسره کوي، هڅه کوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ پراخ نه شي. په عین حال کې اسرائیل نن هم پر غزه کې چې هغه یې بشپړه محاصره کړي بریدونو ته زور ورکړی دی. د وروستیو شمېرو له مخې په دغو جګړو کې شاوخوا 1,200 کسان د اسرائیل خواته او 900 کسان د فلسطین خواته وژل شوي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شوي. دا مسابقه نن د لکنهو د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوې او لومړی بیټنګ جنوبي افریقا کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ، ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سر ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلو 10,000 کسان زیانمن کړي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسېدونکي وایي چې لا هم له کورونو بهر شپې ورځې تیروي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د رواني اونۍ زلزلو 10,000 تنه زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل هغه راپور کې چې پرون وخته خپور کړی ویلی دی چې یوازې پرونی زلزلې په هرات کې 112 کلی اغیزمن کړي. په راپور کې زیاته شوې پرونی زلزله چې د رختر په اندازه 6.3 درجې وه، یو تن پکې وژل شوی او شاوخوا 140 تنه یې ټپیان کړي دي. د اوچا په راپور کې همداشان ویل شوي چې په هرات کې د رواني اونۍ د زلزلو له امله ښایي د تلفاتو شمیر ډیر شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف ویلي چې د هرات د زلزلو په مړو شویو کې 90% یې ښځې او ماشومان دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي د اکتوبر په 9 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له امله تر 4000 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمدالله متقی بیا پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې تر 1000 ډیر کسان په زلزله کې مړه شوي او شاوخوا 2000 ټپیان شوي دي. خو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د زلزلې د تلفاتو ارقام ورسته شوی نه دی.
کمیټه تللی دغه کمیټې نن ټول موسسات او دولتي کوم ادارې وي دا ټولې سره کېناستې په ګډه دا تصمیم ونیوئ او ټولو کلیو ته دوه درې ټیمه رایو کړو چې دغه ټول کلي سروې دا رقم وکړي چې څوک کور خراب شوي دي، څو نفره شهیدان دي، څو زخمیان دي، څو سرپرست لري، څو یې نه لري، څو مفقود دي او څو نور خسارات دغه شوي دي. دا ټول هر ټیم ته په لاس ورکړي چې هر ټیم خپل پراپر معلومات راوړي. تر هغه ارقام نشي مشخص کېدای دلته اوچا یو رقم خبر کړي دي، حوادثو بل رقم، سری میاشي بل رقم، کلندر صاحب باد بل رقم، نو ټولو دا خپل خپل ادرس خبر کړي.
لا څو پر لپسې زلزلو ورسته د هرات ځینې اوسیدونکي وایي تر دې د مې هم د زلزلې ویره له زړونو څخه وتلې نه ده او له هغې ورځې چې له کورونو بهر شوي تر اوسه بیرته نه دي ستانه شوي. د هرات ولایت اوسیدونکي نجیب انګار ازادي راډیو ته وویل
غټ هر خوندې ځای دی دلی نو د ورځې په جریان کې هم یو ځل دوه ځله تر کورونو ځان رسته و. هغه کوم څه چې ضرورت یې هغه د کورونو را اخلي او بیرته همداسې په منډه او په ځغاسته راوځو او کورونه مو همداسې په ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدو او راوځو بهر ته. نو د دې مو د څه خبره خیمې وهلې دي خپل تقدیر ته ناست یو.
په هرات کې وروستیو زلزلو چې لومړی د تلیا میزان په 15 وشوه تر ټولو خونړۍ زلزله وه چې تر 1000 ډیر کسان پکې ووژل شول او تر 2000 پکې ټپیان شول. خو دویمه زلزله چې پرون وشوه ځاني تلفات کم ښودل شوي. په هرات کې طالب چارواکي او خلک وایي د دویمې زلزلې ځاني تلفات ځکه کم وو چې خلکو د بلې زلزلې د کېدو له ویرې مخکې له مخکې خپل کورونه پرېښي وو او په پارکونو او له ودانیو لرې یې په نورو ځایونو کې خیمې لګولې وې.
زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پل تخنیک پوهنتون د جیولوژۍ د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه هم په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي؟
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د واقع کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنې خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنې فعاله دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلوې